با پایان این مجله خبری در ادامه با همکارم باشد.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل سوه. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه او مطالب راغونډ سوي دي. د یکشنبې ورځ ده، د لړمې عقرب 28 د نومبر میاشتې 18 دا خبرونه په خبرونو پیلوو. کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې د کاناډا یو غړی ډیوډ لاری په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کاناډا سی ټی وی ټلویزیوني شبکې د جمعې پر ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سرچینو کاناډایي رسنیو ته ویلي لاری د دوشنبه پر ورځ کابل ته رسیدو لږ وروسته ونیول شو. وړاندې راغلی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کاناډایي وګړی چیرې ساتل کیږي. د راپورونو پر اساس لاری د 2018 نه دی کال په اگست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل د قوت پر محل لسلو زیاتو کسانو سره له افغانستانه په وتلو کې همکاري کړې وه. هغه په افغانستان کې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ خاوند وو. د سی ټی وی له راپور سره سم د کاناډا د نړیوالو چارو ادارې په یوه برېښنالیک کې تایید کړی چې په افغانستان کې د یوه کاناډایي وګړي د برخلیک په باب خبره ده او کاناډایي چارواکي د نږدې د وضعیت څار ته دوام ورکوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده، د سن ایالت له زندانونو د 1200 افغان وګړو د خوشي کېدو خبر ورکړ. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د شنبه پر ورځ په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دغه 1200 افغانان خوشي او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لېږدول شوي دي. دا نه دی ویل شوي چې دغه افغانان ولې او کله نیول شوي وو. د سن امنیتي چارواکو د تیر لمریز کال په تلې میاشت کې ویلي و چې شاوخوا 1800 بې اسناده افغانان نیولي دي. شغلی تخاری وویل تر دې مخکې د سن ایالت له زندانونو څخه د ښځو او ماشومانو په ګډون 4250 افغانان خوشي سوي او افغانستان ته لېږدول سوي، او دا مهال هم د دغه ایالت په زندانونو کې شاوخوا 15 افغانان بندیان دي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان وایي د یو افغان په ګډون 9 کسان د ایران د کراج ښار په قزل حصار زندان کې دم سوي. په ناروې کې ډیره دغه سازمان پرون شنبه په ویلامیه کې ویلي چې په دم سویو کې دوه کوردان او یو شزه هم شامل ده. دغه کسان د مخدره موادو د کاروبار او عمدي قتل په څیر تورونو له کبله اعدام سوي دي. د اعدام سوي افغان وګړي نوم خالد تاجک یاد سوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي دغه اعدامونه د چهارشنبه پر ورځ سوي دي. دغه سازمان پوینه د احمد علی زاده په نوم یو بل کس هم چې مخکې د دار تر تختی بیول سوی وو او بیا یې اعدام ځنډول سوی وو پرون اعدام شو. چې له دې سره پرون په قزل حصار زندان کې د اعدام سو کسانو شمیر لسو ته ورسید. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی. شي جنګ پینګ او بایدن پرون شنبه د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارایو کلنی سرمشریزه په څنډه کې سره وکتل. تمه کېده چې جو بایدن به د چین له ولسمشر څخه وغواړي چې شمالي کوریا د اوکراین په اړه د روسیې د جګړې لپاره د خپل ملاتړ د لا ژورولو مخه ونیسي. شي جنګ پینګ پرته له دې چې د ډونالډ ټرمپ نوم واخلي، اندېښنه څرګنده کړه چې د نوي ولسمشر محافظه کارانه څرګندونې به د امریکا او چین اړیکې بل لوري ته بوزي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول او د جاپان صدراعظم شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي حکومت سره خپلو درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. دا خبره د جنوبي کوریا د ولسمشر دفتر پرون په ویلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې یون او ایشیبا د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. دواړو مشرانو د روسیې او شمالي کوریا د پوځي همکاریو په ځانګړي ډول په روسیا کې د شمالي کوریا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په باب هم سخته اندېښنه وشوده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت درې اونۍ مخکې ویلي و چې د شمالي کوریا د سرتیرو یوه قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای شوې ده. د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیګ سیالیو له پیل سره پرون شنبه په کابل کې دوی لوبې وسوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په لومړۍ لوبه کې د امید افغان لوبډلې د افغان کلب لوبډلې ته 3 پر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې اتفاق لوبډلې ولی اثر ټیم ته 4-5 ماتې ورکړه. د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیګ سیالۍ د دوو اونیو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال په لوبغالي کې د اتو لوبډلو په ګډون سره دوام لري. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د درې اړخیزې سیالیو په لړ کې سبا دوشنبه د کوربه متحده عرب اماراتو په وړاندې مسابقه کوي. دغه سیالي د افغانستان پر وخت د سهار 10 بجې د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان وتوانی تیره جمعه پاکستان ته د 16 منډو په توپیر ماتې ورکړې. د دې درې اړخیزو سیالیو په لړ کې هره لوبډله له یو بل سره دوې سیالۍ کوي او د نمرو د جدول دوې مخکښې لوبډلې به د نومبر پر 16 پیلوبه وکړي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د خبري راپورونو او مطالبو برخې ته ورزو. کاناډا افغانستان ته نونس هغه افغانان اخراج کړي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وي. نن د زده کوونکو نړیواله ورځ ده.
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه مو روښانه وي.
په افغانستان کې معلول کسان له بېلابېلو ستونزو کړېږي. یو راپور وایي په افغانستان کې د طبیعي آفتونو پر مهال ښځې تر نورو زیاتې زیانمنې شوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړ چې ګواکې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د امریکا د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن ماسک سره کتلي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوس ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. کاناډا افغانستان ته نونس هغه افغانان اخراج کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې درخواستونه رد شوي وو. د سی بی سی د راپور پر اساس دا کسان تیر کال افغانستان ته استول شوي، خو د ډیپورټ کېدو راپورونه یې اوس خپره شوي دي. د کاناډا حکومت ویلي د نونس تنه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. جزئیات په دې راپور کې.
کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته نن نس هغه افغانان ډیپورټ کړي دي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې کیسونه رد شوي وو. کاناډایي رسنۍ سی بی ایس پرون د اکتوبر 14 د کاناډا د سرحدي خدماتو د ادارې په حواله راپور کړی چې دا کسان په 2023 کال کې افغانستان ته استول شوي دي. د ادارې وړاندې ویلي نن نسنه ډیپورټ شوي کسان په افغانستان کې له امنیتي ګواښونو سره مخ نه وو. د کاناډا د سرحدي خدماتو ادارې د دغو افغانانو د هویت او په دې اړه چې څومره خزي پکې شامل وي څه نه دی ویلي. د ادارې وړاندې ویلي د افغانان په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د کاناډا فدرال ادارې په 1994 کال کې د افغانانو لپاره په دې هیواد کې د موقتی پاتې کېدو یو فرمان ورکړی و چې پر بنسټ یې په دې هیواد کې تر هغې افغانان پاتې کېدلی شي څو په افغانستان کې وسلهوالې شخړې، چاپېریالي ناورین او هغه شرایط له منځه لاړ شي چې د ملکي وګړو لپاره ګواښ جوړوي. دا سی بی ایس په خبره د دې فرمان پښتون سره کاناډا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي پناه غوښتونکي ورستنه کړي دي. په کاناډا کې میشت افغانان د کاناډا د حکومت د پریکړې اندېښمن کړي دي. په کاناډا کې میشت افغان خبریال او د کډوالو د حقونو فعال برېښنا نظریه زده رادیو ته وویل
په تیرو 3 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دومره افغان کډوالو د ایستلو گزارش په رسمي توګه خپریږي. د کاناډا د ایمیګریشن د قانون پر اساس یوازې داسې کسان د دې هیواد نه شړل کیږي چې په جنایي جرمونو، د بشري حقونو د نقص او یا د انسان د قاچاق په کیسونو کې دخیل وي، خو د دې افغانانو په حق له ډېر جزئیات نه د خبر سوې تر اوسه.
لا موضوع یو بل به خبري سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږی پر راپور کې خبر شي زده رادیو ته ویل زیاتره هغه کسان چې په کاناډا کې پروستي وکړنو کې د پناه غوښتنه رد کیږي هغه کډوال دي چې په امریکا یا نور اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه رد شوي او بیا کاناډا ته راغلي دي. بل پلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ د کاناډا په حکومت غږ کړی دی چې د اروپا په څیر دی له ګواښ سره مخ په ځانګړې توګه افغان ښځو ته پناه ورکړي. اروپایي ټولنې د همدې کال په پیل کې پریکړه وکړه چې افغان ښځو ته د هغوی د جنسیت پر بنسټ پناه ورکوي. د کاناډا حکومت له 2014 کال راهیسې افغانستان ته 2 تنه هغه افغانان ډیپورټ کړي چې په دې هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وي. د کاناډا د حکومت په خبره په دې منځ کې 8 تنه په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې وړاندې د جرمني د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اګست په 10مه 28 افغانان چې د دوی په خبره په دې هیواد کې په بیلابیلو جرمونو تورن و په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته استولي و. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر د خپل هیواد پارلمان ته په یوه وینا کې ویلي و ډېر ژر به له جرمني نور پناه غوښتونکي هم افغانستان ته واستول شي. کاناډا افغانستان ته د افغانان په داسې حال کې ریپورت کوي چې هلته له واکمن طالب حکومت سره هیڅ ډول ډیپلوماټیک اړیکې نه لري.
نن د نومبر 18مه د زده کوونکو نړیواله ورځ ده. له 3 اتیا کلونو راهیسې دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نجونې او هلکان لمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د لمانځنې په غونډو کې ګډون کوي. په افغانستان کې د زده کوونکو نړیواله ورځ په داسې وخت کې رارسېدلې چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او د دغو بندیزونو له کبله نجونې له رواني ستونزو سره مخامخې شوې دي. جزئیات له حسین احمد زینه.
د نومبر 18مه د زده کوونکو نړیواله ورځ په داسې حال کې رارسېدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې ځنډول شوې دي. طالبانو د 2020 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان یې وکړ چې د نجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي. ځکه چې 3 کال مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه پاتې شو، په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبلانی کې 3 کاله یو عمر حسابېږي چې نجونې په کله تحصیل کولو څخه محروم شوې دي او نشي کولای درس ته ادامه ورکړي.
یو بل زده کوونکي نیلاب چې له زده کړو پاتې شوې ده، په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي.
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې 3 کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو نجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم عملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پامونه کړ او د 2020 کال د ډسمبر په 6مه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا اخیستنې زده کوونکي دي د زده کړو له دوام څخه منع کړي. په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقونو د نړیوال اعلامي او یو شمېر نړیوالو کنوانسیونونو له مخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیم اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده. د بشري حقونو نړیوالو اړیکو څیړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خنډونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو او ښځو د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2020 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنی ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.5% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2020 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولې وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو ترڅنګ د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین سپای په دې باور دی چې هغه نجونې چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دامي مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونې چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګه مصدر وګرځي، د یو تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د ښوونځیو دروازې د په مخ باندې بندې شوې دي. نو په ټوله کې ډېر رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړي دي چې هغه په آینده کې صحت لپاره ډېر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 12مه د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 12مه د پراګ په چارلس پانتون کې نازی ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کاله وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 12مه د زکونکو د نړیوال ورځې په توګه ونمانځل شي. دغه ورځ اوس د زکونکو د یووالي، د زده کړې د حق او په نړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لا زیاتېدو او پراخېدو لپاره هر کال نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځلو یو اصلي هدف د زده کړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د ښوونیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره له دې چې دا ورځ را رسېدلې او د دې ورځې د نمانځنو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخو غبرګونونو او غوښتنو سربیره د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلان ماسک سره کتلی دي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د پنځمې په ورځ د یوې ایراني سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې دغو دواړو کسانو د نومبر پر 12مه د یو ساعت لپاره په یوه پټ ځای کې سره کتلی دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقی د ایرنا خبری آژانس سره په خبرو کې پرون د امریکا د منتخب ولسمشر له سلاکار ایلن ماسک سره په ملګرو ملتونو کې د ایران د ځنګړي استازي امیر سعید ایریوانی د کتنې د راپورونو درت سربیره وویل د دغو دوو کسانو د کتنې په اړه د امریکایي رسنیو له پراخه پوښښه حیرانه دی. د دې راپورونو رد وروسته په ایراني رسنیو کې په پراخه کچه خپور شو او د ایران دننه په سیاسي او ټولنیزو ناستو کې د بحث ګرمه موضوع وه. د آزاد اروپا د راډیو فردا برخې د راپور پر بنسټ په کیهان انسټیټیوټ کې د ایران د مذهبي مشر علي خامنهي استاذي حسین شریعت مداري د دغه هیواد له ولسمشر مسعود پزشکیان څخه وپوښتل چې له کتنې خبر وو کنه. شریعت مداري ویلي که چیرته د کتنه د ایران د ولسمشر له خبرتیا پرته ترسره شوې وي په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په کم قانوني حق له ایلن ماسک سره کتلی دي. د دې کتنې نوملې خبر امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز ورسپانې د پنځمبي پورز د نومبر 14مه د ایراني سرچینو په حواله چې پکې راغلی و د ترنګلتیا د کمیدو ترنګوالی د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو مهمه برخه تر عنوان لاندې خبر کړی و. روسته سی بی اس خبری شبکې د دوه با خبر سرچینو په حواله راپور کړ چې دا کتنه د نومبر 12مه په نیویارک کې د ایران د سفیر د اوسیدو په ځای کې ترسره شوې ده. د ایشوټ پریس خبری ایجنټس پرون د دې خبره په تایید سره د یو امریکایي چارواکي له قوله راپور کړ چې دا کتنه د ایراني چارواکو په غوښتنه ترسره شوې و او په کتنه کې د بحث موضوعات د ایران اټومي پروګرام په منځني ختیځ کې د اسرایلو ضد ډلو څخه د ایران بلاتړ او د امریکا او ایران د اړیکو پراختیا او پیاوړتیا و. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ دفتر تر اوسه د ایشوټډ پریس خبری ایجنټس د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو د نیویارک ټایمز د راپور په خبرګون کې ویلي د خصوصي کتنو په اړه دوی تبصرې نه کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران له سفیر او ایلن ماسک سره د لیدنې راپورونه په داسې حال کې خبرېږي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی تهران ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې له ایران او متحدینو یې غوښتي چې د ایران اټومي هوکړې په اړه خبرو ته پام وکړي، ځکه سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ لاننه وته سره د دې امکان شته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو او ډیپلوماسي کړکۍ وتړل شي. ډونلډ ټرمپ د خپلې پوخانی ولسمشری دوري پر مهال په 2013 کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران له اټومي تړون څخه په یو اړخیزه توګه وته او پر تهراني سخت بندیزونه ولګول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په یو راپور کې چې څو بیلابیلو ادارو په شریکه چمتو کړي راغلي چې شزی په افغانستان کې د طبي آفتونو په پایله کې تر نارینه زیاتې زیانمنې سوي دي. دغه ګډ راپور چې تازه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف د شنګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له خوا خپور سوی پکې ویل سوی چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بیلابیلو ونډو له کبله په جلا توګه اغیزمنې کیږي، خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو زیاتې زیانګالې وي. دبداسل کې د چې په افغانستان کې ځینې ښځې وایي چې وروستیو اقلیمي بدلونونو له امله یې خپل کاروبار له لاسه ورکړی او ډیر زیان وراوښتی دی. عابده سپوږمۍ او تفصیل.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو په خپل یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې افغان ښځې د طبیعي آفتونو له امله تر نارینه وو زیاتې اغیزمنې کیږي. یاد راپور چې د نومبر په 15مه د ساموئل هال اسلامیک ریلیف د شانګهای پوهنتون او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا لخوا په ګډه چمتو شوی او خپور شوی، پکې ویل شوی چې ښځې په افغانستان کې د طبیعي آفتونو په پایله کې تر نارینه وو زیاتې زیانمنې دي. دا ګډ راپور ښیي چې نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د بیلابیلې ونډې له امله په جلا توګه اغیزمن کیږي، خو په ځانګړې توګه ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنونکې دي. د اقلیمي مسایلو له امله ښځې او نجونې اکثره د نارینه وو په پرتله د کم عاید، د زده کړې نشتوالی او د پرېکړې کولو له حق څخه د نه خوندیتوب له ګواښ سره مخ دي. راپور څرګندوي چې ټولنیز نورمونه اکثره د نارینه وو زده کړو او ژوند ته لومړیتوب ورکوي او د ښځو د ګډون په اړه په کورنیو کې محدودیتونه موجود دي. په افغانستان کې په دودیز ډول نارینه د کرنې مسؤلیت لري، په داسې حال کې چې ښځې د لبنیاتو، تولیداتو او څارویو د پالنې چارې ترسره کوي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د وچکالۍ پر مهال څاروي پلورل کیږي او یا خوړل کیږي. کله چې خلک د څارویو لپاره د اوبو او خوړو د ترلاسه کولو توان ونه لري، دا لومړی د ښځینه او کارکوونکو ژوند اغیزمنوي او د هغوی دودیز معیشت ګواښي. د دې تر څنګ د ښځو لپاره اقتصادي فرصتونو ته لاسرسی په کورنۍ کې کلیدي رول لوبوي. د بېلګې په توګه په کلیوالو سیمو کې ښځې او ماشومان د اوبو د راټولولو مسؤلیت لري چې د اوبو د کمښت پر مهال له زیاتو ګواښونو سره مخ کیږي، ځکه دوی باید د اوبو د موندلو لپاره اوږد واټن مزل ووهي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د بې ځایه کېدو پر مهال څو اړخیزو ګواښونو سره مخ دي، لکه د جنسیت پر اساس د جلا پناه ځایونو نشتون، د نارینه وو لخوا ځورونې او د جنسیت پر اساس جلا تشنابونو ته د لاسرسي نشتون یې له مهمو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د وروستیو اقلیمي بدلونونو له امله یې خپل کورنۍ کاروبار له لاسه ورکړی او ډېر زیان ورته رسېدلی دی. د ننګرهار دوه اوسېدونکې انیسې د روداتو له ولسوالۍ او زرمینې د سرخرود څخه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپله په ننګرهار کې د بیس سیمې اوسېدونکې یم او موږ غوا لرودله او چرګان هم درلودل. دغه یو غټ فارم هم جوړ کړی و او دا موږ ته د یو انجیو له خوانه راکول شوي وو. دا چرګانې نو هغه به موږ ساتلې او د هغې نه به موږ زیات عاید لاسته راوړله. زما یو ورور په همدې بیس کې د بیس په چوک کې یو دوکان درلودله. هغې دوکان یې ډېر مشهور شوی و په دغه مستو شیدو خرڅولو باندې. نو کله چې سیلاب له شپې راغی نو موږ دومره وکړل شو چې خپل ځانونه بچ کړو او نور زمنګ کور زمنګ دکان هر څه له منځه لاړه. نو دغه یو غټ ضربه وه زمنګ اقتصاد ته چې موږ ته ورسېدل.
یو دکان مې درلوده، باران او ګلی شوه، طوفان شو، هر څه له منځه یوړل. په هماغه دکان مې خپل ورځنی خرڅ پوره کوه. اوس حیرانه پاتې یم، کونډه یم.
د پروان اوسېدونکې ګلنار بیا وایي:
مو کستیم از خود جای نداریم، یه دیخانی مردم اگرفتیم.
موږ خپل ځای نه لرو، د خلکو دهقاني مو نیولې، یو څو غواګانې او چرګې مو ساتلې. په دې بارانونو کې غواګانې مو د پلاستیک لاندې تړلې دي، دوه غواګانې مو مړې شوې، وضعیت مو ډېر خراب دی.
په ورته وخت کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت د نومبر په 11مه ویلي و چې نړیوالو سازمانونو یوه کاري ډله جوړه کړې تر څو په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ د امکان پلټنه وکړي. یادې ادارې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د ستراتیژیکې څانګې مشرې مانیا ویدیچ له قوله ویلي چې افغانستان ته د وچکالۍ د مدیریت لپاره $10 میلیونه ځانګړي شوي دي. که وچکالۍ راشي، دغه پیسې به د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومت لرونکو تخمونو د ویش، د زیانمنو خلکو لپاره د معیشت د بدیل او د حیواناتو لپاره د خوراکي توکو د برابرولو لپاره وکارول شي. مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه په وار وار اندېښنه ښودلې وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په افغانستان کې ځینې معلولین د بېلابېلو ستونزو په ځانګړې توګه د کار له کمښته شکایتونه کوي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په بېلابېلو برخو کې د مسلکي زده کړو زمینه ورته برابره کړي. د بدسل کې د چیت په افغانستان کې د ناروې د کمیټې مشر د پوهنې د شکېدو پر ژمنتیا او د افغان معلولانو لپاره د کار او دندو د زمینې پر برابرولو ټینګار کړی دی. دا هم په دې اړه راپور.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفیق چې لاسی معلول دی او د خپلې 13 کسیزې کورنۍ سرپرست دی، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل سرل دی چې په اداره او ډیپلوماسۍ برخه کې د لیسانس تر کچه زده کړې کړي، خو لا هم اوزګار دی او له شدیدو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی.
د کندز ولایت اوسیدونکی شاغا چې د ماین د چاودنې له امله یې پښه معلوله سوي، د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امیرالدین پنج جای قیچی شده او قیمه چې امتیاز کومکم تبل نشده کسی نکده قصدار هستیم او گار هستیم.
زما کلمه 15 زای قیچی شوی او چهار سرم رسته هم نده کردی، سر میلا هم تپیده، فعلا لهر چا پور اخلم او خرس پری برابر هم با کورانه ده غروش میر میوم زیاد ده، روزگار مدیر خراب ده، یو خراب چا پشوی موتر لرم چه ده اغا در غول و ترمیم واسمی هم نشته، او پل چوک هم خپل موتر نره که بیشی وی چلا هم او کار پری وکلم، احتیاج و محتاجیم نور واس هم نلرم چه بل موتر واخلم وی چلا هم او خپل روزگار پری مختبوزم.
ده اندیکنه دست محلمت رکی که چی پا افغانستان که ده ناروی کمیتی عمومی مشر تایرا واتردال ده پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري ناسته کې ویلي چې ډیری معلولین په افغانستان کې په انزوا کې ژوند کوي او د دوی پر وړاندې د تعبیس او محرومیت د لمنځه وړلو لپاره نړیوالې ژمنتیا ته اړتیا ده. نوموړي ویلي چې دا کمیټه د یو پلان سوي سمپوزیم په ترڅ کې په افغانستان کې د معلولینو لپاره د مسلکي زده کړو د وړاندې کولو ملاتړ او همکاریو ته ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو ریاست ویلي چې د معلولینو په ښوونه او روزنه کې د شاملولو او تنوع په اړه په سویل او سویل شمال کې لومړنی سمپوزیم تیرونه یې ترسره سوی دی. د معلولینو د حقونو یوه فعاله راضیا میرزایی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان معلولین له ګڼو ننګونو سره مخ دي او دوی ته د مسلکي زده کړو زمینه برابرول خورا مهم دي.
قسمت آموزش همه مردم در افغانستان مشکل دارن، ولی این مشکل به معلولین تاثیر زیادی وارد کرده.
د زده کړو په برخه کې ټول خلک له ستونزو سره مخ دي، خو پر معلولینو یې ډیر اغیز کړی دی. د مسلکي زده کړو په برخه کې باید د معلولینو لپاره مشخص مرکزونه ووسی چې هغه کسب او مسلک چې دوی زده کولای شي هلته وروښودل شي تر څو یوه عایداتي سرچینه ورته برابره شي.
افغانستان له جګړو او تاوتریخوالي ځپلو هیوادونو دی چې په تیرو څو لسیزو کې د ښځو، نارینهوو او ماشومانو په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې د دولت او مخالفو ډلو ترمنځ د چریکي جګړو او ځمکنیو ماینونو له امله وزل سوي او یا هم معلول سوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو چارواکو د روان کال د اسد په 1.5 نیټه ولسته د حساب ورکونې په نوم کانفرنس کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې نږدې 200,000 افغان ښځینه او نارینه معلولین ثبت کړي دي. له دې وړاندې ځینو معلولینو ادعا کړې وي چې د طالبانو حکومت ځینې دغه معلولین له خپلو لیستونو لرې کړي او ډیری هغه کسان یې د دوی پر ځای په خپلو لیستونو کې ځای پر ځای کړي چې په خبره یې د طالبانو په ګټه په جګړو کې معلول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورو اتی خلیم د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوال بن تاسو سره تماس کوم ورور دغه د ماجر په حساب باندې یو لند پیغام درته پرګدم ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې ورور په زرګون افغانان بنديان دي او د چاته میشته وتل چې یو کال وتل ټول لړ د خوارې غریبۍ ته زخپلم لاړم به د مانا وسو ډالر واخته زیرا ولې غلم تقریبا د شوی چې څلور نیم میشته یا څکم پنځه میشته مال ته په زندان کې تیر کړ ډیر په بد وضعیت کې ورو افغانان ته دي او کله دغه بار کې څه پروګرام جوړوي یا چاته دا خبر رسوي چې بل ځای خو منبید نه دي شکایت شتورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدر دي یا ته فامیلونه پکې بنديان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورو دغه برکه دغه موږ شکایت خلکو ته ورسو ورو زه خپل لته ومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بنديان دي ورو دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري ورو او د دې څه غم خوري
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلې شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غانې تلویزیون خبرونه کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبرونه خپل سر ډول نیول او خلک ټکول او محدود پرې وځ کول زندان د چول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارې چې اوس خبرونه مخامخ دي لدی سره باندې رسنۍ وترل شي او ډېر رسنۍ به سانسور شي دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. کاناډایي رسنیو راپور ورکړی چې د کاناډا یو وګړی ډیویډ لاری په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی. د کاناډا سی ټی وی ټلویزیوني شبکې د جمعې په ورځ د څو سرچینو په حواله دغه راپور ورکړ خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان قونسلګری چې د طالبانو په کنټرول کې ده د سند ایالت له زندانونو د یولسو افغان وګړو د خوشې کېدو خبر ورکړ. په کراچۍ کې د طالبانو جنرال قونسل عبدالجبار تخاری د شنبې په ورځ په یو ویډیویي پیغام کې ویلي چې د یوې ښځې او اوو ماشومانو په ګډون دغه یولس افغانان خوشې او د چمن سپین بولدک له لارې افغانستان ته لېږدول سوي دي. د ایران د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان وایي د یو افغان په ګډون نه کسان د ایران د کراج شهر په قزل حصار زندان کې اعدام شوي. په ناروې کې ډیره دغه سازمان پرون شنبه په ویلامیه کې ویلي چې په اعدام شویو کې دوه کوردان او یوه ښځه هم شامل ده. دغه کسان د مخدره موادو د کاروبار او عمدي قتل په څیر تورونو له کبله اعدام شوي دي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ته ویلي چې هیواد د امریکا له نوې ادارې سره کار کولو ته چمتو دی. شي جنګ پینګ او بایدن پرون شنبه د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارایو کلنۍ سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول او د جاپان صدر اعظم شیګرو ایشیبا موافقه وکړه چې د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو لنوی حکومت سره خپل درې اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. دا خبره د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر پرون په ویلامیه کې کړې ده. د اعلامیې لمخې یون او ایشیبا د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. دواړو مشرانو د روسي او شمالي کوریا د پوځي همکاریو په ځنګړي ډول په روسیا کې د شمالي کوریا د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په باب هم سخت اندېښنه وشوده. د افغانستان د ساحلي فوټبال غوره لیگ سیالیو له پایل سره پرون شنبه په کابل کې دوی لوبې وسوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په لومړۍ لوبه کې د امید افغان لوبډلې د افغان کلب لوبډلې ته دریش پر ماتې ورکړه. په بل لوبه کې اتفاق لوبډلې ولی اثر ټیم ته څلور پنځه ماتې ورکړه. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواک تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه د وزه بختیار ساحل په دې خبرونه کې به واوري. هندستان نغواړي په چمپیونز ټرافی کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر وکړي. افغان کرکټ ملي لوبډله بنگلاديش ته تر ماته ورکولو وروسته کابل ته ستنه شوي او مسؤلینو یې هرکلی کړی دی. د بدن ښکلا او فزیکي تکړښت په برخه کې افغانستان و مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې ګډون کوي. د فوټبال ملي لوبډله بیا له تاجکستان او نیپال سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله په آسیا جام کې د ګډون په موخه چمتووالی پیل کړی دی. او د هرات او کابل د فوټبال کلبونو د افغانستان اتلانو لیګ ته لار پیدا کړې ده. د خبرونې په دویمې نیمایي کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزي د آزاد مبارزو له نه ماتېدونکو لوبغاړي فرید بشارت سره ځانګړې مرکه کړې ده چې درته خبروي. پیلې د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ د ترسره شوي لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبه په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجي په لوبغالي کې د کابل پر وخت 2:30 پیل شوې وه چې د 5 وکټو په توپیر افغانستان ګټلې ده. بنگلاديش دا ټول لوبغاړي تر سوځېدو وروسته په 500 اورونو کې 240 منډې کړې. افغان لوبډلې ورکل شوی هدف د 9 اور په 2 توپ د 5 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز سلیزه ووهله. هغه یوازنی افغان لوبغاړی دی چې په یو ورځنیو سیالیو کې 8 سلیزې وهلې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا 70 نسوځېدلې منډې وکړې او تر څنګ یې 4 لوبغاړي هم وسوځول چې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. محمد نبی د دې لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هم 4 نسوځېدلې منډې وکړې او په لومړۍ لوبه کې هم نیمه سلیزه وهلې وه. په دې سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه وپیژندل شو. د یادو سیالیو په تړاو افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی داسې ویلې دي باید وویل شي چې افغان لوبډله د اکتوبر په 14 نیټه بیرته کابل ته ستنه شوه او هلته د مسؤلینو او هیوادوالو لخوا هرکلی شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بلور ته د یادو سیالیو پر مهال افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل ویلي دي چې نه غواړي تر چمپیونز ټرافی وروسته یو ورځنۍ سیالۍ وغځوي. محمد نبی د بنگلاديش پر وړاندې د 4 په ورځ د نومبر په 6 نیټه د رواني لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلېد چې په توپوهنه کې 4 منډې وکړې او 1 وکټ یې واخیسته. نوموړی چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګورو به نه ډېر نه سره وګدو او انشاءالله په ونډې کې به چمپیونز ټرافی نه بعد پامني سره کوو.
ښاغلی محمد نبی تر دې دمه په 1/15 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 1/15 پاړیو کې 3,549 منډې کړې دي. 2 سلیزې او 10 نیمه سلیزې وهلې دي. 9 کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنیو لوبغاړو له ډلې یوازینی لوبغاړی دی چې دومره ډېرې ورځنۍ سیالۍ کړې دي. هغه په 1/95 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې توپ اچونه کړې ده چې 1/10 وکټ یې اخیستې دي. هغه 3 ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا له یادو لوبو تقاوت اخیستی دی. نوموړي له 4 سیالیو سره د مخه په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړي مقام کې قرار لري. د هندستان کرکټ بورډ اداري یو وار بیا ویلي دي چې نه غواړي په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې هندستان په آسیا جام سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره شوې هم ګډون ونه کړ او د هندستان سیالۍ د پاکستان پر ځای په سریلانکا کې ترسره شوې وې. یو وار بیا د هند کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی لپاره د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوې ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په فبروري میاشت کې پیل شي. پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو استول شوي لیک کې غوښتي دي چې هند ورته په لیکلې بڼه پاکستان ته د نه ورتګ دلایل په ډاګه کړي. خو ځینې رپورټونو ویلي دي چې هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته د ورتګ اجازه نه ده ورکړي. دا لا څرګندنه ده چې د یادې لوبډلې د نه ګډون له امله به دغه سیالۍ څنګه ترسره کیږي. خو ځینې رپورټونه وایي چې د دې امکان شته چې یو وار بیا د آسیا جام سیالیو په څیر د هند لوبډلې سیالۍ په سریلانکا او یا هم عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز دا هم ویل کیږي چې کیدای شي د چمپیونز ټرافی سیالۍ وځنډیږي او د دې ترڅنګ د هند د نه ګډون له امله ښایي یوه بله لوبډله دې سیالیو ته ور اضافه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د چمپیونز ټرافی برخه ده. د ویلو ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ به د فبروري میاشتې 15 نیټه پیل او د مارچ تر 9 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې د نابینایانو ملي لوبډلې د نړیوال جام لپاره لا چمتووالی پیل کړی دی او په پام کې ده چې دغه لوبډله په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د نابینایانو نړیوال جام چې په شلوریزه بڼه ترسره کیږي ټولې و لوبډلې پکې برخه لري او د نومبر له 23 نیټې د ډسمبر تر 3 نیټې پورې به ترسره شي. دغه سیالۍ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي چې لوبي به د لاهور او ملتان په لوبغالو کې ترسره شي. په همدې موخه کرکټ بورډ د یادې لوبډلې لپاره د ننګرهار د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې تمریناتي کمپ ترسره کړی چې د کمپ ځینې مسؤلین او لوبغاړي په دې تړاو داسې ویلي دي.
په دې کمپ کې خو 24 کسان دي او دا کمپ د نړیوال جام لپاره موږ دلته په لاره اچولی دی. په کومو ولایتو کې چې د بینایان زیاتې په هغې کمپ ټرایل واخیستل او دې کمپ دپاره به تقریبا 24 کسان غوره کړل. نړیوال جام د همدې میاشتې نومبر په 23 د پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور او بلتان ښار کې. همدغه روان نړیوال جام کې د افغانستان په شمول ول لوبډالې شتون لري چې په هغې کې پاکستان، هند، سریلانکا، ساؤت افریقا، نیپال او بنګلادیش هیوادونه شرکت کوي. کیمپ نه مخته خو دوی خپل تمرینات جاري ساتلي دي، خپل منځي میچونه یې کړي دي او دا کیمپ به د نړیوال جام دپاره دوی سره ښه مرسته وکړي. نو تقریبا دلته موږ په درې کریټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي مثلا B1 ورته ویل کیږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. بیا په دې کې دویمه کټګوري کې چې کوم دی موږ B2 لرو. B2 هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 30% پورې دوی یو څه ویني. او بیا په درېمه کټګوري کې موږ B3 لرو. B3 هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا او نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغې نورمال کرکټ چې دی هغې کې یارکار، بانسر او ابریکر دي کې دا بال نه وي. فقط مونږ د بلاینډ کرکټ کې دوه رقمه بال لرو چې پاس دی او سلو دی. او مونږ په یو ټیم کې 18 کسه لوبغاړي چولی شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګوریز لرو چې B1، B2، B3. B1 مونږ څلور کسه ټیم کې ان کولی شو، B2 چې دي څلور کسه او B3 چې دي درې کسه. د B1 لپاره چې رنر نیول کیږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي. رننگ نشی کولے او دی بیون یو رننگ چې په دوی حسابي کې ډبل په ضروري حسابي کې ضروري په دوی حسابي
ډیر زیات خوشاله مونږ چې کرکټ بورډ مونږ ته دغه زمينه سازه کړې دا چې مونږ ته د کیمپ تر شوې ده او مونږ د کرکټ بورډ د چتر د لاندې د کیمپ تر سره کوو خوشاله ډیر زیات منندوی هم د کرکټ بورډ ان شاء الله سل بسل کې مونږ آمده خو خپل مهنت او کوشش کوو رزلټ د الله په لاس کې
او مونږ ته ډیر د خوښي زیاده چې دا کرکټ بورډ دا کیمپ نابینان ته پلار اچولې او دې کې ان شاء الله نابینان ډیر زده کړي او کیمپ روان ده تمرینات جاری ده مونږ ډیر خوښو ده کیمپ ما خو خپل د لسم کال چې هم دې وخت کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړی خپل کوچنګ هم مال تکړه انډیا کې او زما لس کال کیږي ده بلان کرکټ کې کار کوم
نو مې پرمان الله یارمل له او د کونړ ولایت اوسیدونکو ما دغه کیمپ چې مونږ راغلی او ماشاءالله خکیم دې لوبغاړي ډیر خلو بیږي ډیر خوشاله مونږ دلته مونږ ډیر څه زده کړو زده کوو ان شاء الله او په دې هڅه کې چې افغانستان لپاره خولو بیږو او خې سیالي وکړو قدر ته وایم نړیوال جام لپاره خو مونږ ان شاء الله به خې سل په سلامه د یو ډیر خواري مکړې دي او غواړو چې خپل هیواد لپاره ډیر بریا وراو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلی دی چې ملي لوبډلې د دوو دوستانه سیالیو د ترسره کولو په موخه د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ته رسیدلې ده. فوټبال فدراسیون ویلی دی چې په پلان کې ده د رواني اکتوبر نومبر میاشتې په 14 او 19 نیټه د افغانستان ملي لوبډله د نیپال او تاجکستان له ملي لوبډلو سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړي. د فوټبال فدراسیون د خبر لمخه په دغه سیالیو کې د افغانستان لپاره بلل شوی لوبغاړي حکیم خان نیازی، رحمت اکبری، مصور احدی، یما شیرزاد، سید عارف اکبر، امید موسوی، قمر الدین، حسین زمانی، جمشید اچکزئی، بلال ارزو، توفی سکندری، اویس عزیزی، فیصل احمد حمیدی، متقیان، شریف محمد، محبوب حنفی، حبیب الله اسکر، محمد نعیم رحیمی، سیار سادات، یحییٰ شیرزئی، ذوالفقار نظری او مشتاق احمد دی. دغه راز اسلام الدین امیری به د افغانستان د لوبډل مشر په توګه ولوبېږي. د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د ګډون په موخه د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله عربي متحده اماراتو ته رسیدلې ده. اولته خپل تمرینات پیل کړي دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبډله به تر 19 کلنو ځوانانو وړاندې یو درې اړخیزه لوبلړۍ هم له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره ترسره کړي. لوبډلې د نومبر په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر کړی. اولته به لومړی په درې اړخیزه لوبلړۍ کې لوبه وکړي چې لومړۍ لوبه به له پاکستان سره وي. دغه لوبډله د محبوب تسکین په لوبډل مشرۍ تللې ده چې پکې نور شامل لوبغاړي عزیر خان، فیصل خان، برکت ابراهیمزی، عزت بارکزی، عزیز میاخیل، حمزه علی خیل، نظیف امیری، عبدالعزیز، نصرت الله نورستانی، خاطر ستانکزی، فهیم خیووال، حفیظ زدران، علامه محمد غزنفر او نصیر معروف خیل دی. دغه راز روحلا عرب، وید زدران او سلمان خان بیا په احتیاطي لوبغاړو کې اخیستی دي. کرکټ بورډ ویلي دي چې اعلان شوې لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سر وروسته د آسیا جام په سیالیو کې لوبه وکړي. د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوي دي چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلېږي او تر 26 نیټې دوام کوي. دا ویل ده چې تر دې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پیل او د ډسمبر تر 8 نیټې وغځیږي. د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه د نومبر په 9 نیټه له بنگلادیش، دویمه لوبه د ډسمبر په لومړۍ نیټه له سریلانکا، دریم سیالی د ډسمبر په 3 نیټه له نیپال سره ترسره کوي. د ولده چې د آسیا جام سیالۍ نیمه پیلو به د ډسمبر په 6 او پیلو به د ډسمبر په 8 نیټه ترسره کیږي. او زو د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت په تړاو یو خبر درته وړاندې کوو. د افغانستان د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلي دي چې وو لوبغاړو یې د مالدیف په نړیوالو سیالیو کې مډالونه ګټلي دي. د فدراسیون د خبر پر اساس په دې مډالونو کې یو د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه شامل دي. دغه سیالۍ چې د مالدیب د نړیوالو سیالیو 15مه دوره وه، د افغانستان په استازیتوب پکې علي رضا اسایی د سرو زرو، حمیدالله عمری او حمدالله خوشدل د سپینو زرو، محمد ایوب اعظمی، نصیب الله اعظمی، عبدالحلیم احدی او علی رضا اسایی د برونزو مډالونه ګټلې دي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم علی رضا اسایی د فزیکی تکړه او بدن ښکلا په برخه کې د سرو زرو مډال ګټلی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي چې د افغانستان اتلانو لیگ د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د هرات او کابل اړوندو کلبونو په د اول او دویم مقام په ګټلو سره د یادو سیالیو راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړې ده. دغه سیالۍ چې د هرات ولایت په کوربتوب د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې، په آخره کې د هرات ولایت وکړل شول چې د لومړي مقام په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو پایلوبې ته ورسیږي. او دغه راز د کابل اړوند کلب هم د دې سیالیو د نمرو په جدول کې دویم مقام ګټلی و. دا وارد چې د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي او اکثره لوبډلې د ځینو سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي. بیا هم د کرکټ په ډګر کې پاتې کیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9مه نیټه کرکټ بورډ د یو خبر په خپرولو سره ویلي وو چې ملي لوبډله باید د ډسمبر له 9مه نیټې د نوي 2015 زیږدیز کال د جنوري تر 6مه نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي، پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ لیکلي دي د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9مه، 11مه او 12مه نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15مه، 11مه او 12مه نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26مه پیل او په 13مه نیټه به تمام شي، او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2مه نیټه پیل او په 6مه نیټه به پای ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6مه نیټه د زیمبابوې پلازمېنې حرارې ته ورسیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو مطالب هم دومره وو. اوس د ځانګړي مرکې په برخه کې درته د آزاد مبارزو د لوبغاړي فرید بشارت ځانګړي مرکه خبرو چې زموږ همکار صفی الله ستانګزی ورسره کړی ده.
بشارت صاحب، اول خو دې دغه ورسته بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زموږ مرکې ته حاضر شوې.
مننه وروره، ډیره مننه. اول خو مننه تاسو ته زړه مې مکړه یم او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب وکړم.
سلامت سی. اول کی خود په یو اف سی نایټ یا فایټ نایټ کې لوبې کولې، تر هغه وروسته د پاسلی مین ایونت کې چې دغه درې سواتم شمیره د دوی دوره وه، دلته چانس درک. دا څومره مهم پرمختګ دی تاله لپاره او خصوصا په ورزشي ژوند کې دی؟
خو پرمختګ بوده، مګر دسه د په یو اف سی کې ځینې فایټ نایټ وي، ځینې کدا لوی پی پر ویو مین ایونت یې او سره مکس کنه. نو ما په ډیبیوټ مې کړو لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و، د جان جونز کارډو. یا یو دوه مې داسې په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ وکړو، او دا تیر یو مې پر په ابو ظبي کې دا لوی یو سی 308 دا درې سواته، نو هغه ډېر لوی کارډ و.
دا مسابقه ما د شپې وکتله، واقعا د تاسو سټرایکینګ یا جنگي حالات یا مبارزه ډېره ښه وه. تر څنګ مو ګراپلینګ یا غیږه هم نیوله په یو څو ځایو کې. راته ووایئ چې څومره کار کوئ د دغسې لوبو لپاره، چې آماده اوسئ او په هغه لیول کې وکولی شئ چې خپل سیال ته ماته ورکړئ.
نو دا دسې داسې موږ هره ورځ تقریبا کم از کم یو یا دوه واره د ورځ تمرین کوو موږ، او یعنې چې جنگ منام سي د پلانی سره جنگ کوي په دوغو تاریخ او دوغو ځای کې، بیا د سړي تمرکز او کوشش بیا زیات سي، او بیا یو اته یا لس کله کله دوه ساعته اته او د دوه ساعته په منځ کې سړي بیا دوه ته موږ فایټ کمپ وایو. چې سړی بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای شي او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سره حارس لري دی غو لپاره د پلان شروع کړي چې د وسره جنگ وکړي. نو
تاسو په دغه یو اف سی درې سو اتم کې خپل سیال وکتور هوګو ته ماته ورکړه، د چې ما وکتل 2014 سیټس ماته نه وخوړل، تقریبا 25 لوبې ګټلې وي، ډیر خري کارډ یو څه هیڅ مدرلو د چې دغه سی یو لوبغاړی مو مات ک
چې یو اف سی کې او جنگ چې کوي ته باید داسې فکر وکړې، داسې سوچ پیدا کړې چې ته هر څوک ماتولی شې. نو کله چې دوم نوم ماته راغی چې د دې سره به جنگ کوي، مهم ده چې سړی زړه ته هېڅ ډار یا ویره ونه رسوي، ځکه بیا د جنگ په ورځ هم دا معلومي دا ښیي. زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم، ډېر باور لرم. زه پوهېږم دا زما د ټیم میټ او زما ورور او د استادان مثل دي، او موږ کوم کار کوو هم صحیح کار کوو، او زه پوهېږم د ما سویت ښه ده. نو په دوه جنګ لپاره زه پیدالم، چې ډېر وخت کې جنګ نه و بایللی، مګر زه دغه هم پیدالم، ځان کې مې ډېر باور لرل سی د دې ماسو یان ده.
صحیح، په دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم ډیر لسته ورسید، او تر اوسه مو ماته هیڅ نه ده خوړلې د یو اف سی په شمول. البته خپل فایټونه اول کې په بریتانیا کې پیل کړو، بیا کرا کرا داسې مخته راغلی.
و اوله شروع کوم کډل ته برتانیا کې په لندن کې شروع کوم، ځکه موږ خو دا شل کاله کې دلته اوسېدلو. نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو، بیا ولاړو
یو لنډه مداخله. جنگونه چې دا لیدونکو وایي چې فایټ دی، البته ورزشي هغه فایټ یا لوبي چې کوم دی، دغه هدف دی.
وو دا داسې مطلب د مسابقه دا موږ خو انګلیسي کې فایټ وایو کنه. خو نو په زیاتره فایټون مسابقې مې په لندن کې وکړې اوله، او بیا ولاړو چک ریپبلیک کې مې وکړو، مدرید کې مې وکړو، او بیا ما ورور جاوید موږ دواړو ولاړو امریکا ته، او بیا هلته دا مسابقې ډېرې وکړې.
امریکا ته هم لاړل، یو اف سی ته مو چې کله لار پیدا کړل، هغه اس راته وایي چې کلم پاول کې یو اف سی ته قرارداد واخیست. جاوید خو فکر کوم مخکې تللی یا دواړه جوړه سره تللی وایي، څنګه؟
اوله خو جاوید یو اف سی ته لاړ، خو موږ یو ځای ولاړو امریکا ته چې ټریننګ او ټیسټ تمرین او ټول لاته وکړو. کته چې پی اچ وی جاوید په یو ډېر مشهور جنگ وو د اسرائیل سره یې وکړو، او اوس بیا اوس د وین د وزن ورځ باندې دوی کمزا کړی وه، او وزن مسکو درون راغی، او بیا د مسابقې په شپه بیا جاوید ډېر کرمات ورکړ، او هغوش په جاوید یو اف سی ته لاړ. او خو زه خو بیا یو کال بعد ولاړم، خو یو ځای ولاړو امریکا ته چې دا تمرین وکړو.
ډیر ښه. د جاوید بشارت یادونه مو کړه، البته دوستانو باید ووایي چې جاوید بشارت د فرید بشارت مشر ورور دی، چې په یو اف سی کې فکر کوم یوازې یو ماته خوړلې ده، او تر ډیر ښه ریکارډ لري، 15-16 مسابقې ګټلې دي، او واقعا یو ډیر تکړه سټرایکر لوبغاړی دی چې په بانتم ویټ کې، البته د شاوخوا 18 کیلو وزن کې ډیرې ښې لوبې کړې دي. د بشارت په اړه راته وایي د جاوید چې دواړه سره ګډ تمرینونه کوي، څه یو حس لري چې دوه ورونه په یو کلب کې یو ځای سره تمرین کوي او ډیر وخت سره یو ځای تیروي؟
وونو دای خو مې ورور ده، نو ټول ځوان سره لوسوي، یو بل سره سره پیژن. نو دای هم د ما ورور ده، هم د ما لوبغاړی ده، هم مې استاد ده. او
د راتلونکو مسابقو په اړه راته وایي، داسې څه خبر تاسو ترلاسه کړی که څنګه چې څه وخت به بله مسابقه کوئ، داسې دستی به یې کوئ که نه یو څه وخت به نیسي؟
دغه موږ ارمان داسې د روزې نه مخکې یو بل وکړو، موږ دواړه هم دی او هم زه. نو روزه دا تقریبا د فبروري کې د مارچ په شروع کې ده زه فکر کوم، نو دغه جنوري او فبروري کې به اتمان د موږ دواړه یو بل مسابقه وسی.
ښه، ډیر ښه. اوس د کوم وزن کې چې تاسو لوبېږئ، دلته خو البته ډیر مشهور لوبغاړي پخوا لوبېدل، لکه هوزی الدو، پخپله کانر مګریګر چې به وزن پورته کړ، او اوسنۍ اتل چې دای د ګرجستان د میر عبدالشویلی. په دغه سلو لوبغاړو کې لکوم یو نډیر متاثر شوی یاست؟ مثلا فرانکی ادګارو یا شانو مالی چې اوس راغلی او څه وخت مخکې ډیر تکړه لوبغاړی په دغه وزنونو کې، د کوم یو لوبه تاسو خوښیدله؟ ممکن دوستان علاقمند چې پوه شي.
اوس خو دی ټول اوس خو سیالی په سترګو ورته ګورو چې یو ورځ به په خیر جنگونو سره مسابقه ورسره کوو. خو چې وړه کې وو دا جوزیال ډېر تکړه وو، ډېر مشهور وو او هغه وخت کې هغه قهرمان وو. اوس هیله کوو چې موږ به یو ورځ د ده سره مسابقه وکړو او دا به ډېر سخت خوند وکړي.
د تاسو په شمول چې هغه د وړکتوب کې لاړلی په افغانستان کې ګڼ لوبغاړي وو چې هغوی لوبې کولې، اوس یې اکثر ماجر شوي جرمني ته راغلي، څوک په هند کې دي، ځینې لوبغاړي دي هغوی لوبې هم ګټلې دي، زمینه ورته برابره شوې ده، مګر ګڼ نور هلته په خپله وطن کې پاتې دي او هغوی هم دا ارمان لري چې د تا په څېر یا د نصرت اقبرست په څېر یا د ځینو نورو لوبغاړو په څېر یا د جاوید بشارت په څېر ولوبېږي او چانس ورته برابر شي.
نو دغه ځوان کې ډېر اغوسته ډېر که موقع ورته پیدا شي ته به وي، که ځوان کې نور کارونه هم سه ډېر او دا زموږ کار څه ده، اسانه کار نه ده. او ار پلار ور مور بده تو اسی دی نه ورسې دی ماشوم دا سی لوب ته ورګرسې او اتمان دی ما مور پلار ما تل دی سره کور خطا ای سی ما مسابقه وخت نو نور دی کارونه ست ډاکټریسته انجینریسته نور دی کارونه ست نو زه به خپل ماشوم لپاره ونه غواړم چې دا سی لوب ته ورګرسې. نو ار څوک دی خپل کار کوي او خو سخت لوب ده او زه به ونه غواړم چې ما خپل ماشومان سره د سخت لوب وکړي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ د لوبو له میدان اوریز سپورتي خبرونه دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکو مستون سداری آتی زر تا زر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایمه غامی مال می طول می در بدر رسی
لآوریدون کو تا
ده من خپلا دیر خل دی ازادی را دیو نزده کری دی ازان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
پس دادا او روان جبا
او که چیر می دار رو تان کزلی نما و ده ازادی را دیو تا دسترو زرم می دار رو کری وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.